مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د دولسو بجو په خبري غړي کې زه نجيب عامر ستاسو قربایم په دې او ساته خبرونه کې ریپورتونه درته لرو، خو اول د تزما همکار پامیر ساحل د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وایي د قبایلو پرمختیايي بودیجه به په بل هیڅ ځای نه مصرفوي. او په بیلاروس کې د اپوزیشن د سیاستوالانو، فعالانو او د آزاد اروپا راډیو د یو سلاکار پر ضد بل مقدمه اورېدنه پیل شوې. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د جون پر 23 واشنگتن ته ورسېدل. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامدار ملګرتیا یادونه وکړي چې له هغه هیواد د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. د ارګ مرستیال وایند لطیف محمود بیګام مشال راډیو ته ویل افغان ولسمشر اشرف غنی به له خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو پیل، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز او د سولې او امنیت ترڅنګ پر یو شمېر موضوعات وغږیږي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ټویټر په بیان کې ویلي چې واشنگتن به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ولسمشر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی پر داسې مهال واشنگتن ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی د جون پر 23 د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2021-22 مالي کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیايي بودیجه پوره نه مصرفولو پر سر د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ویل په نوي مالی کال کې به ټول ترقیاتي بجټ وکاروي.
تیر کال ترقیاتی بجٹ 313 ارب روپیو چپکی 215 ارب روپی مصرف شوی دی. دا جمعنا تکرار کوو چې د قبایلی زلو یو روپی بجٹ به هم په نورو زلو کی نه مصرف کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې څخه په پیلیدونکو مالی کال کې د قبایلی سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 100 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. تر جګړه مخکې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړ چې له وفاقه په خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدونکو برښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پاتې راغلی. د پاکستان له آئین سره سم وفاق باید د برښنا پر سر ګټلې پیسې هغې صوبې ته ورکړي چې پکې له اوبو څخه بجلی پیدا کیږي. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د مالی چارو وفاقي وزیر شوکت ترین ورسره د برښنا د ګټې او مالیو پاتې پیسو ورکولو ژمنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربیره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بل او میلنډا ګیټس بنسټ له مشر بل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګزر ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ. وی ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د بل ګیټس بنسټ د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او ځینې نور نړیوال سازمانونه هم له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د ګزر ناروغۍ واکسیني کمپینونه تمویلوي. د دولتي راډیو په خبره عمران خان له ګیټ سره په خبرو کې روانه میاشت د واکسیني کمپین یادونه وکړه او زیاته کړه چې روغتیايي ډلو په پاکستان کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د ګزر ناروغۍ لا هم موجوده ده. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په اګست کې افریقایي هیواد نایجیریا د پولیو له وایرس پاک اعلان کړ. سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده، خو تیر کال پکې 4 اتیا ماشومان ګزړن وهلي ول. د افغانستان په پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي زلزله راغلی. تر اوسه د زلزلې له وجې د ځاني او مالی زیان رپورټونه نشته. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا د پر ریختر درجې د زلزلې زور 15.1 او مرکز یې له کابل شاوخوا 60 کیلومتره لرې له چاریکار سره نږدې و. د بیلاروسی ویډیو بلاګر سرګی تیخانوفسکی د ولسمشری پخوانی نوماند میکالی ستات کیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزادې اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو سلاکار ایهار لوسک په ګډون د یو شمیر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. دوی د دوی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. تیخانوفسکی د اپوزیشن له مخکښو شخصیتو یو دی او تر هغې وروسته گرفتار شو چې د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د تیر کال د ولسمشرۍ په لانجبونو انتخاباتو کې نوماندۍ ته لیوالتیا وښوده. پر نوموړي د پراخې ګډوډۍ د تنظیمولو، د ټولنیزې کرکې پارولو، د انتخاباتو مرکزي کمیشن د فعالیتونو پر وړاندې د خنډ درولو او د ټولنیز نظم د ګډوډولو فعالیتونو د اداره کولو تورونه دي. کپرتی خانوفسکی دا تورونه چې پراخ کچ درواغ او ناروا بلل کېږي ثابت شي، نو تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورته ورکول کېدای شي. تیخانوفسکی د ولسمشرۍ د پخوانۍ نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا میړه دی. ولادزیمیر تیخانوویچ، آرتیوم ساکاو او دیمیتری پاپو د اپوزیشن نور شخصیات او سیاسي بندیان دي چې پر ضد مقدمه پیل شوی. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیگا د ایهار لوسک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاد کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسي چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. لوسک تیر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی. خبرونه پای
امیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. د خیبر پختونخوا حکومت ژمنه کړې چې راتلونکي مالی کال ټوله پرمختیایي بودیجه به کاروي او د قبایلو د برخې پیسې به بل ځای نه لګوي. د بلوچستان د تعلیمي چارو وزیر او د تحریک انصاف ګوند صوبایي مشر لدن د استعفا ورکړې. شنونکي وایي د بلوچستان ائتلافي حکومت د اختلافاتو ښکار دی.
جام کمال خان یا د دې کم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د نن د خپلې پارټي سره خطر ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی ریپورت کې ویلي چې تیر کال په قبایلو کې هدافي او وسلوال بریدونه زیات شوی ریپورت پیلرو. د خیبر د بازار زخخیلو اوسیدونکو وایي په خوانځو کې د استادانو نشتون د ماشومانو راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي.
چترنګل کمی به بیل ما پته شوی مې سره دا غم ده چې د ماشومونم بیل ما پته نشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پښتنو د ستونزو هواري لپاره په بنو کې د جرګي اعلان کړي. پر دې موضوع ځانګړی ریپورت لرو لمشال رادیو سره اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوش. په پام کې دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پرون واشنگتن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایدن به د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګ وایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن پر اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسلو په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایدن د دندې له پیل راهیسې د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. زموږ همکار احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل، د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نه خبرلې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو لاله انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو پتیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپل پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پریږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همدارنګه غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمیر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر وای په راتلونکي مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ په مسوده د اپوزیشن د نیوکو په خبرګون کې ویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 313 ارب روپۍ و چې ورسخه 215 ارب روپۍ لګولې دي. د همدارازو ژمنه وکړه چې د قبایلی سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه وکړه چې له وفاقې د برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. خو جګړه ویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره په بجټ بحث پای ته ورسېد. اوس په اسمبلی د بودیجی منظوري لپاره غونډه ته دوام ورکوي. غلام غوث له پیښور رپورت لري.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 113 ارب روپو په وړاندې کړې شوې صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسېدله، او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړې شوې بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده، او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ای جی ان قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکه هم وشوه چې مونږ ای جی ان قاضي پرموله نه منو، خو دا خبره سم نه ده. مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ای جی ان قاضي پرموله خبره لیکلې ده. په راروان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو. او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په راروان سو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه شپږ دیرش ارب روپۍ بقایاجات هم راکوي. په اس حمله کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حصہ په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایاجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونږه ان اف سی وارد کې د سابقه قبایلی اضلاع او د 2017 د مردو شماري مطابق اضافه شوی غیر نه راکړي یا دغه شانتي زمونږه چې کم په آئل باندې ایکسایز ډیوټي کې هغه 2010 نو سپورې مونږ ته نه راکړي زمونږ دی صوبې خپل مدن او اون سورس ریوینیو سیدا کم دي دغه شانتي د بیرونی امداد په مد کې فورن پروجیکټ اسیسټنس کې دیو 89 ارب روپۍ خودلې دي 90 ارب روپۍ خودلې دي اکیم عموما 30-35 ارب نزیات ناراضی او د چکم بولټن ډټ بولټن ورکړین په هغه کې اوم لکه اخکاری کی داتې د دې په حکومت کې بیرونی قرضه چې دنده په موږ باندې ډیره زیاته شوې ده.
خود خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي. تیر کال ترقیاتی بجٹ 313 ارب روپے او چپکی 215 ارب روپے مصرف شوی دی او روان کال با د 100% نه زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو 1 روپے بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي. په بجټ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبایي بجټ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو په غوښتنه نن په کوټه ښار کې کاربندیز دی او احتجاجي مظاهره هم اعلان کړې ده. دوی دا کاربندیز د بلوچستان حکومت له لوري د وړاندې شوي بجټ پر ضد کوي ځکه چې د دوی وینا ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي. حکومت دا تورونه په بار بار رد کړي دي او نن مازیګر به د راتلونکي کال د بجټ د منظورۍ غونډه کوي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کاربندیز دی. دوی د کاربندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی. د کاربندیز پر مهال زیاتره دوکانونه او مارکیټونه بند او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. د حزب اختلاف لوري د کاربندیز په اړه د جون په 24مه نیټه د کوټ په بجلیګر تانه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی.
درې بجې زموږ په دا منان چوک ان شاء الله لازم جلسه شروع کیږي. احتجاجي جلسه د بیا ریلی هم کیږي. موږ خود دلته په دا تانه کې ناست یو کې داسې موږ نو لار سو کې کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به ان شاء الله موږ سیشن کوټ کې خود 22A درخواست ورکړی چې موږ خلاف فایر سرکار کاټ کړی دی. نن زموږ سلورم پنځم ورځ د مش په تانه کې ناست دی. سرکار مې نه گرفتار کړي نه خپل فایر ختمي.
د حزب اختلاف له خوا ویل شوی دی چې دوی دا کاربندیز د بلوچستان د حکومت له لوري د جون په 13مه نیټه د وړاندې شوی بجټ په ضد کړی دی ځکه چې دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو سکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې دوی په انتخابي حلقو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پښتنې ترقیاتي کار نو ورکول سوی دی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14مه نیټه راځي د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13مه نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه هواج د اسمبلی لوی دروازې تړل سوی وي بلکې د پولیس سره په اړه خوډب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان سوی وو چې له امله د جون په 19مه نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه درسوي او د جون په پشله منیټا د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تانه کې خپل گرفتاری ور کړې و، خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی دی. البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه وي اخیستی، تر هغه وخت پورې به دوی په تانه کې ناست وي. بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویلي دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کومه هنګامه جوړه کړې وه، د هغه څخه د صوبې قبایلي روایاتو ته زیان اوښتی دی. په کار دی چې حزب اختلاف خپل غلطي ومني. په کوټه کې د جون په 24مه نیټه د ورځپاڼو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې در سوی دی، خو حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې یوه کمیټه جوړه کړي، کوم چې به د بجټ پر مهال د رامنځته شوو حالاتو جاج اخلي. د نوموړي په وینا چې د راتلونکي کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول شوي دي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 1540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی و، او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمېره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رین له اعلی وزیر سره د اختلافاتو له وجې له دندې استعفا ورکړې. په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه ده. رین د جون په 23مه پر داسې مهال استعفا ورکړې چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دی. دا اختلافات د جون پر 13مه د 2022 مالي کال تر صوبایي بودیجی وړاندې کېدو وروسته زیات شوی. عبدالحی کاکر تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت له تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزاره ډیموکراټیک پارټي څخه جوړ دی چې مشري د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي جام کمال کوي. په 2013 کال کې د سو ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې خو د اپوزیشن ګوندونو له فشار سره مخامخ دي، نو بلور ته د اتحادي ګوند تحریک انصاف صوبای مشر سردار یارو مدرین هم وخت پر وخت ورځخه شکایتونه کوي، خو یارو مدرین د جون په 23مه نیټه د تعلیم له وزارت استعفا ورکړه. نوموړي د جون پر 23مه مشالی ډی ټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال یې کار کول ته نه پریږدي. د تور ولګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي، دته د ملازمینو برتی کول یا لچوکیو ځخه د افسرانو د بدلولو اجازه نه ورکوي، او هغه شکایتونه نه اوري چې د څلور زر کسانو د برتی کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي.
سنټر اف ایکسلنس
مګ په درې ډیر ضلعو کې سنټرز اف ایکسلنس جوړول زموږ دا فکر وو چې د هرې ضلع چې کوم بهترین سکول وي هغه به موږ په سنټر اف ایکسلنس واړو چې په کې به هغه ټول سهولتونه ورکړو چې یو ګرامر سکول ته ترلاسه وي. بیا به دا په ریزیډینشل کالجونو بدل کړو، خو وزیر اعلی هغه بله ورځ د بجټ په مقرره ته وویل چې موږ دا نه جوړو. د استعفا یو وجه دا هم وه.
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل. په واتس اپ هم شغز او لیکلی پیغام پریښود خو جواب یې رانه کړ. البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یارمدرین د استعفا پر موضوع خبرې وکړي. سردار یارمدرین استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13مه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا له پامه غورځول کېدو د ادا پر اساس له هم په احتجاج دي. خو د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حل کولو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړي دي. د سردار رین د استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپله د وزیر اعلی ځینې ګوندې غړي هم خفه دي. د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وار لمخه وزارت څخه استعفا ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی آن په خبرونو کې د یو بل پرځت بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفه دی. په کوټه کې خبريال او څېړونکو سید علي شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیاته خطره ل خپل ګوندی او اتحادي ملګرو زخه ده.
جام کمال خان یا د دې کم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطر ده. د اپوزیشن سره دومره زیات نه ده ولې چې د 15 شپته په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چې کم تعداد دی هغه درويشته دی. نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودی کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی او په هغه کې چې دی اختلافات بیخی ډیر زیات دي.
خو صوبای وزیر طارق مقصد دا منی چې د اسمبلی جنګړی په بجټ کې د فندونو د ورکړې پر سر خفه دي. خو دغه په خبره دا مسلې حل سوي دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نسی. کومې ستونزې چې وي هغه بلا اخره هوارې شوې. دا اختلافات سیمو ته د فنډونو د ورکولو پر سر دي. خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دي خطر وي.
طارق مقصد زیاته کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بلا اخره به دا مسله هم حل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
دا مشال رادیو دا وسم یو بل رپورت د کورمی د سر خوې درې اوسیدون کی وای حکومت ورته سړک جوړکړي. دوی وای په غره کې په قچرو او پلي تګ را تک کوي او د سړک نشټون لوجه یو لړ مشکلات لري. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال لډیو تویل د ناروغانو روغتون ته د لیکدولو پر وخت لوی مشکل سره مخامخېږي او د مناسب لارې نشټون لوجه ماشومان لزده کړو هم به برخې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي وای د سرخوي درې په سړک له حکومت سره خبرې کړې. طارق اورګزې له پیښور رپورت لري.
په منځنی کورما کې د سرخوی دارا سیمه داسې ده چې بګه تر زرو زیات کورنۍ پاتې کیږي خو د تګ را تګ لارو ته نه د ورغلې چې لامل او سیدونکې لاستون سره مخامخ دي. د سیمې عبدالباسط وای لا صدې خار د منتو په لار خپل علاقې ته چې کله نږدې ورو رسیږي نو مخکې خپل سفرونه بیا پیدل او یا په خچرو په غره کې کوي ځکه چې د ګاړو لپاره ورته لار نه جوړه شوی.
د سرخوی درې دا روډ د ګوکی او د دوه بیس لوی روډ نه په دغه باغ کلی کې بل شوی دی چې 100 کیلومتر باندې پوخته خو بیا هم د غرتخې کې د ختم شوی دی. لوی خلک سفر په پیدل کوي او په خورو کچرو باندې سامان وړي او بیماران په کټو باندې وړي.
ځای اوسیدونکي تواب خان وای کله هم یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي نو هغه ورته وای چې دا به شي خو تر اوسه عملي مونه پونه لیدل. تواب خان زیاتوي کلار جوړ شوان وسره د ژوند نور بنیادی سہولتونه بورته هم ملاویدل شروع شي غنی هم د غرنګ به له هر څه محرومه پاتې وي.
مو روډ نشته مو ډیر زیات مشکلات دي زکم خوراکي مواد یا هم په کچرو باندې وړو او څه بيماري شي بيماري کو پیخشي او رسي نه کیږي هسپتال ته مو سره نږدې خو شو هسپتال نشته ده ورګي تلیمونه نشته دي روډ څه متوشي مریض په پټیم باندې هسپتال ته رسیږي او تلیم ورګي گواي شي او د خوراکي مواد څکوم او د تکلیف خاتم شي روډ سره ټول سہولات پروش.
بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیملي غړی محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وویل د سرخوی دارې خلک ډېر ته مشکل لاندې وخت روي چې د دې غټه وجه هغل ته لار نه دتلې خو اوس به داسې نه وي بلکې یاد لار له جوړېدو سره نور بنیادی ضرورتونه د ورپوره کولو هم ژمنه کوي.
هغوی ماته تم سره لوړ شه ماته چې انشاءالله زه به په هغه وخت کې ډېر څوم چې دا کور زر تر زره به کیږي چې هغه باندې ټنډر وشي او دا کوم پی سی 1 د اپروچ شي هغه نه بعد زه تاسو سره څوم انشاءالله هغه به کیږي هغه مو په ذهن کې ډېر مخکنه.
د باغ کلی سرخوی داري لار نه یوازې د ګوکی او منتو سیمه لا سرخوی داري سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ په دغه لا ځای اوسیدونکو صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي. د یاد سیمه اوسیدونکو په دغه لا صدې خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي خو که جوړ شو بیا به سفرونه تر 40 منټو ته راکوشي. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د پامیر ساحل په سټوډیو کې را سره ده د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د جون پر 23 واشنگټن ته ورسېدل. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامداره مشارکت یادونه وکړي چې له هغه هېواد د بهرنیو فوجانو د وتلو بهیر روان دی. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې 2021-22 مالی کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیايي بودیجې پوره نه مصرفولو پر سر د اپوزیشن د نیوکو په ځواب کې ویل په نوي مالی کال کې به ټول ترقیاتي بجټ وکاروي. د خیبر پختونخوا حکومت د جولای لومړۍ نیټې څخه په پیلېدونکي مالی کال کې د قبایلي سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 10 روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربېره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ له مشر بیل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د کووډ ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ او ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې په کې د کووډ ناروغۍ لا هم موجود ده. د بیلاروس ویډیو بلاګر سرګی تخانوفسکی د ولسمشری په خوانی نوماند میکالی استاد کیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزاد اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو صلاحکار ایهار لوسیک په ګډون د یو شمیر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمه اوریدنه پیل شوې ده. د دوی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیګا د ایهار لوسیک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاد کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسي چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. لوسیک تیر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی و.
د پامیر ساحل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، که وخت لرئ را سره پات شئ، ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې درته یې وړاندې کوو. او که وخت تیاری وکړو نو د وروستیو شیبو کې به یو نیمه سندره هم درته وړاندې کوو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د جون 23 تر پیښې وروسته ویلي چې د کښتیو د تک را تک د ازادۍ دفاع په هدف د ځواکونو اقدام پر ځای و. روسي ویلي دی چې په تور سمندرګي کې د برتانیا د سمندري ځواک پر کښتۍ ډزې کړې دي، خو برتانوي چارواکو د خبر رد کړې. مسکو خبرداري ورکړې چې د یوکرين له الحاق شوی کریمیا ټاپو وزمې سره نږدې په اوبو کې د جنگي بیړیو وشتلو ته تیار دی. احمد تکل تفصیل لري.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنی پیخي یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کښتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لار روانه وه. کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کښتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کښتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24 د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
I think it was wholly appropriate to use
فکر کوم دا به خي پر ځای کار و چې لنړیوالو او بو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق پر رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یو برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملی سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لار کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداري ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلې دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لری کې دوروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لکتر لګسلو هیوادونو دا ټول پښتنه او کریمیا ته د روسیې ځواکونو استول غیر قانوني بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون په درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سنټر عثمان خان کاکړ د جنازي غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورته د ورپی خوستونزو هواری لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې مخه ساده او سړ ډول اغیز لرل شي. احمد شاه زمي د دې پښتنو ځواب راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپی خوستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي د اعلان د جون پر درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سنټر عثمان خان کاکړ د جنازي مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې و چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړ چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره، کته په یو ځای احتجاج کې، زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره تورسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې لاره کیږي.
دغه مسائل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناستا دغه حل به دغه شی نو کی دا څه خو نه ده چې بس لوړ را واخلې او مسلې حل کوي په لوړو په مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپی ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربیره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غشتنی وسوی چې د پښتنو پر خاوره د تهراګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپی شستونزو حل او د قبایلی اصلاحاتو عملی کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغه جرګې غشتنی ومنل سوی یا سرته ورسېدلې او کنه؟ دا وبنشتل ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وای چې هغه یو بریالی جرګه و. خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غشتنې ځکه سرته ونه رسیدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې د پاره کم حل خو ډېر مناسب و. خو دا کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
می افتخار حسین زیاتوی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان شوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونز د حل لپاره جرګه وربلی او د دې جرګې لپاره ځای ولی بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان څګزی له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې و، خو دا ځل د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د پوینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یو قامي جرګه بکښنی چې د دوی ټول ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لار راوباسي. رضا زیاتوی چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزی حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوي ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و
کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کڅم د دې نوی هیواد بیرغ هم جوړ شو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکو ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډیر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډیر لوی اغیز لري.
د بنو پر جرګا کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیر وګرځول، دا پشا غرزو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. د مشر په حیث لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمني یې رامنځته کړه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2006 کال کې په قبایلو کې نامنۍ زیات شوې. کمیشن د جون په 13مه په کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې لزګونه کسان په وسلوالو هدفي بریدونو کې ووژل شول. ریپورت همداراز په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو یادونه هم کړې. خو انتخاباتي کمیشن وای سخ کال په اکتوبر کې به ټاکنې وشي. په ریپورت کې د کورونا وایرس جهانی وبا سرات هم بیان شوی او په کې راغلی چې د انټرنیټ اسانتیا او نشتون لوجې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې د زده کړو بهیر اغیزمن شو. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې په 2006 زیږیز کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د ترهګرۍ سطح ټیټه وه. د بشري حقوقو کمیشن د جون پر 23مه په خپل رپورټ کې د امنیت، جمهوریت، کورونا وایرس، جهانی وبا او د اساسي انساني حقوقو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو جاج اخیسته دی. په رپورټ کې راغلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په وسلوالو او هدفي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. کمیشن په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د حملو د زیاتېدو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن وایي قانون پلي کوونکي ادارې په شاوخوا ټولو بریدونو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي. خو ویلې دي چې امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او مومندو کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال ووژل چې پکې درې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال ول. په رپورت کې راغلي چې وسلوالو هم تیر کال په پېښور، چارسده، دیر او شمالي وزیرستان کې پر پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 8 سرتیري ووژل شول. د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونو د بشري حقوقو د کمیشن د کلنی رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته پوز او د قبایلي ضلعو انتظامی ارواکو د تیر کال په اوږدو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو د دوام او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې هوډ تکراراوه او د ریځ لري چې د پخوا پرتله په هغو سیمو کې امنیتي وضع خورا ښه شوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د 2021 زیږیز کال د جنوري پر 11مه په راولپنډۍ کې کلنۍ خبري غونډې ته په وینا کې داوه کړې وه چې اوس مهال په هیواد کې هیڅ وسلواله ډله تنظیمي جوړښت نه لري. نوموړي همداراز ویلي ول چې په تیرو دوو لسیزو کې د عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوال ووژل او تر 11 زیاتې ونیول او د یوې جامع کړنلارې په وسیله یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د هیواد پر کچ د جمهوریت د صورتحال شننه هم کړې او وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو په اړه ترمیمي قانوني مسودې پر منظورېدو سربېره هلته انتخابات ونه شول. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي حکومت په 2019 زیږیز کال کې خپل څلور کلنه موده پوره کړه او له قانون سره سم باید هلته انتخابات شوي وای. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي د ټاکنو نه کېدل د 2019 زیږیز کال د انتخاباتي قانون او همداراز د 13 آئیډي ترمیم سرغړونه وه. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن وایان سهیل احمد د جون پر 13مه مشال راډیو ته ویل د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو درې مهم لاملونه ول.
صوبائی حکومت په بلدیاتی نظام کې د تبدیلای اراده لرل او تاسو لیدل چې د بلدیاتی حکومت قانون یې مکمل بدل هم کړ. نو یوې دا جواب بل دا چې د کورونا وایرس وبا راغله او تر دې مخکې صوبائی حکومت یو آرډیننس منزور کړو چې په هغه کې ویلي ول چې الیکشن کمیشن تر دو کلونو پورې انتخابات نشي کولای.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2006 زیږیز کال کې د بلدیاتي حکومت په قانون کې ترمیم وکړ او د بلدیاتي ادارو جوړښت بدلولو ترڅنګ یې د نویو حلقه بندیو اعلان هم وکړ. د بشري حقوقو کمیشن وایي انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي ادارو په اړه د آرډیننس مخالفت وکړ ځکه چې په هغه کې راغلي ول چې د بلدیاتي حکومت د وخت تر پوره کېدو وروسته به د درو میاشتو پر ځای په دوو کلونو کې ټاکنې کوي. صوبایي حکومت ویلي ول چې دا کار ځکه کوي چې نوې حلقې جوړېدل زیات وخت ته اړتیا لري. د بشري حقوقو کمیشن وایي صوبایي حکومت په جولای کې د بلدیاتي ادارو په اړه قانون منزور کړ چې پکې د تحصیلونو شوراګانو ته زیات واک ورکړ. خو له رپورت سره سم صوبایي حکومت پر قانوني مسودې د باس پر ځای په بیړه هغه منزور کړه چې اپوزیشن ورباندې انتقاد وکړ. البته حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه او ویل چې د تحصیلونو شوراګانو یا تحصیل کونسلونو واکمنول اړین ول چې هغوی په آزاد مټ د شخصي کورونو جوړولو پروژې عملی کړی شي. تر دې وروسته د 2021 زیږیز کال د جنوري په پای کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان وکړ چې د همدې کال په سپتمبر کې بلدیاتي انتخابات کوي. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
د تاریخ په حواله څه خبره نه ده شوې، خو د لوړې سطحې په یو غونډه کې د صوبایي حکومت چارواکي او د الیکشن کمیشن افسران موجود ول او حکومت دا ډاډ ورکړ چې په سپتمبر یا اکتوبر کې به انتخابات وشي. تر هغه چې د تیاریانو خبره ده، نو د الیکشن کمیشن خپلې تیاریانی جاری دي.
سهیل احمد زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن په سپتمبر او اکتوبر کې بلدیاتي انتخابات کولای شي. په عین حال کې د بلدیاتي حکومت چارو صوبایي وزارت د جون پر درویشتمه وویل چې ښایي بلدیاتي انتخابات په اکتوبر کې وشي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د کورونا وایرس پر جهانی وبا هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د هیواد پر وګړو او د هغوی پر ژوند یې لوی اثر وکړ. رپورت وایي د وبا له وجې د کارخانو او شخصي ادارو لکونه خلک بیروزګار شول. رپورت وایي وبا پر تعلیمي ادارو لوی گزار وکړ ځکه چې زده کوونکي آنلاین زده کړو ته اړ شول. د کمیشن په خبره تر ټولو زیات زیان د خیبر پښتونخوا قبایلو او ګلګت بلتستان زده کوونکو ته ورسید ځکه چې په هغو سیمو کې کم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. خو د پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو تیر کال د زده کوونکو لپاره د ټلویزیون او راډیو له لارې د زده کړو او همداراز فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړ. د خیبر پښتونخوا تعلیم اداره وایي استادان انټرنیټ ته د لاسرسي نه لرونکو سیمو زده کوونکو ته په کور کې د سبق ویلو لپاره کار سپاري او په دې توګه د زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو کمیشن البته تیر کال د سند حکومت هغه لنډمهاله قانون یو مثبت پرمختګ بللې چې ورسره سم د کارګرانو مزدورانو د کرایې په کورونو کې اوسیدونکو او خونځو ته د تلونکو ماشومانو لمیند او پلرون سره د مرستې ژمنه شوې ده. کمیشن همدارس د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو پر کچ د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو ستاینه هم کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جهانی وبا په پیلېدو له مزدورانو او بېوزله خلکو سره د نقد مرستو لپاره 200 ارب روپۍ بیلې کړې او د 2022 مالي کال په بودیجه کې هم د وبا د مخنیوي په ګډون د نورو طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د 100 ارب روپۍ د بیلولو وړاندیز کړی.
د مشال ریډیو دا
د خبر د بازار زخه خېلو سیدونکو وای د سیمې سرکاري خوندزو ته استادان نه ورځي او ماشومان به تعلیم لويږي. دوی پرون مشال لډیو ته ویل چارواکي د خوندزو معنی ته نه ورځي او د زنو خوندزو ودانه شاړې پرتی دي. د خبر زلې د تعلیم ادارې او چارواکي وای ځنی استادان او افسران د وګدمحل نامنې لوجه زخه خېلو ته تک ته تیار نه ول. مثال خان وای خو اوس چې امنیت ټینګ شوی نو د تعلیم اداره خون کې ورستوي. فرهاد شنواره له خبر.
د خیبر لری پرتی سیمه بازار زخخیل اوسیدونکو وای چې هلتا په سرکاري سکولونو کې استادان ډیوټي نور کوي او د دوی ماشومان د زده کړو نه محروم کیږي. د بازار زخخیل یو مشر فاروق شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
بس مسله خو غټه مسله ده روکانه چې څنګه لکه می بیل ما پاتې شوی نو می سره دا غم ده چې د ماشومونو بیل ما پاتې نشي. دلته د سکولونو فوکستون حکومت روکړي لارې بازار سیمه روتی رو سیمه ورته یی بازار او بس هغه وسیدون کې یو ډېر غریب سیمه رو ټول لوکونه ورسته پاتې سیمه رو دا تعلیم ډېر ضرورت می ته و چې کوم د سکولونو ری کنه نو د سکولونو ری مری نشت برابر په داری چې د مشتورون کومي اول خوب کې نه چې بیا ویب کې د نه ز په خپل سره چټیونه ورکای.
د بازار زخخیل یو فعال زین الله پرده وای هلتا د تعلیم محکمه پورا رسایي نشتا او استادان په خپل خوخه باندې پکې تعلیمی نظام چلوي.
مسله درو چې دلته متبادل نظام موجود لري، مطلب یو استاد د هغه خپل نشټ لري هغه زوی باندې بل یو نه اهل کاس ریپلیس کړی او هغه ډیوټي کی دلته مطلب استادون مسلسل ترانسفر دی چې هغه مطلب یو سکول کې روغم یش ډیپټی نشي کړی او دا شونې موشمون اسکول سبق نیمګړی پاتې شي. دلته حوال های سکولو نشتانه بیا چی مطلب سټاپ کې نوی دغه وجه نه موشمون چې کله پرمیرا نه پوښتنې اکثر سکول پری او دا شونې هغه تعلیم مزید اسلام علیکم مشکل پیدا شي. ټول نه غټه مسله درو چې دلته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چیرې دا ویزیت نه کې او دا شونې د استادونو سره کمپرومایز کول دی، مطلب هغه ورته چې بس صرف سکول کې لوز وته او دا شونې مطلب هغه ریګولر ډیپټی نشي کړی او کوم ایډیو یا نور اسسټنٹ ڈی او وی هغه لوکل ویزیت کوي سره دینه چې استادونه ور سکول حالات وګورو چې څه حالات دي.
د خیبر اسسټنٹ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر مثال خان وای چې بازار زخخیلو کې اوګدې مودې پوري پدمنی و او د سیمې ته د استادانو او افسرانو رسایي ناممکنه و، خو اوس پکې امن بحال شوی. ځنې تعلیمي ادارې پکې فعال کړل شوی او هلته به د تعلیمي نظام ښه کولو کې لږ وخت لګي.
موږ ډېر زیات کوشش شروع کړی دی. دغه علاقه ډېره متاثره ده. موږ تقریبا هر یو سکول ته 15 لک نو واخله 60 لک روپۍ پورې ده. دې کې چې څه ضرورت یې هغه هم ورکړی دي. خو دا ډېر زیاته متاثره علاقه ده. دا به لږ وخت غواړي او ټپ بای ټپ په انشاءالله تعالی چې دا څومره ضرورت دي دا به پوره کیږي. او زموږ خصوصي توجه دا چې دا ټول ضرورتونه د دوی پوره شي او دوی موږ د نورو علاقو سره یو برابر ساتي ته راوړو. او دلته د تعلیم ریشوم زیاته شي. دلته د مردانه تعلیم سره سره د زنانو تعلیم، د بچو د ماشومانو تعلیم هم وده وکړي.
بازار زخخیل لند کوتل بازار نه پخو او شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرتا غریز سیمه ده. یو اندازې مطابق آبادی د 2000 نفوسونه پورته شوی. د خیبر د تعلیم محکمه وای چې هل تخو او شاد سلويخت سرکاري تعلیمي ادارې جوړ شوی. دا وخت پکې لکتر لگا شل فعال دي. په دې کې سبان دې شپاره سوا ماشومان داخل دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
وسم د سپورتس یو خبر په بوزبه کې پرون د جون په 15مه د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطان پیښور زلمی ته په 70 رنزونو ماتې ورکړه او په وړومبي وارې د دې سیریز ټرافي وګټله. سخ کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې خو د کورونا له وجې وځنډېدې او بلاخره په جون میاشت کې ترسره شوې چې پرون یې د فائنل لوبه وه. بخښنه غواړو، پرون د جون 24مه وه. نو دا رپورټ اسرائیل مومن جوړ کړ.
په ابوظبي کې پرون د جون په 15مه د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطان پیښور زلمی ته په 70 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار کې د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ ګټلو وروسته ملتان سلطان ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپل منځي پوهاوی ډېر زیات و. نوموړی وایي، هم هغه سی وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بله دا چې د فائنل میچ فشار خو وي، نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلون کې ټیم او پیښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل، میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډېر زیات رنزونه واخیستل شول. نوموړی وایي، شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبونه کړه نو ځکه ملتان میچ وګټلو. لټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه، خو په 13 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نه به په اخره کې مخالف ټیمو ډېر رنزونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول په کار وو. پرون د پیښور زلمی کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو خو ملتان سلطان ته یې رومبی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطان په ټولو 20 اوورونو کې د 4 وکټو په تاوان 226 رنزونه جوړ کړل. په دې په ځواب کې پیښور زلمی په ټولو 20 اوورونو کې یوازې 159 رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې آؤټ شول. د پیښور زلمی خلاف د ملتان سلطان بیټسمین شعیب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړه او په 15 سوالونو کې 15 رنزونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطان رایلی روسو هم یوازې په 1 بالونو 50 رنزونه جوړ کړ. همداراز نورو لوبغاړو یې لکه شان مسعود 10، محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنزونه جوړ کړ او جانسن چارلز په 0 آؤټ شو. د پیښور زلمی لخوا سمین ګل او محمد عمران 2 وکټ واخیستې. په دې په ځواب کې پیښور زلمی ډېر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی و چې یوازې 6 رنزونه یې جوړ کړ او آؤټ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 240 خو چې کامران اکمل هم اوټ شو، همدارنګه جوناتن ویز شپږ رنزونه جوړ کړ او اوټ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او رومن پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو، خو رومن پاول په درویشت رنزونو اوټ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم اوټ شو. شعیب د دریو چکو او دریو چکو په مرسته په 28 بالونو 78 رنزونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره ایثار نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنزونه جوړ کړ، خو هغه هم د عمران طاهر په بال اوټ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر درې، عمران خان او مظربانی دوه دوه، او سهیل تنویر یو لوبغاړی اوټ کړو. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه، د روان کال په فبروري کې شروع شوی و، خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ شل میچونه په 4 مارچ وځنډول شول. همداراز دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون د جون په 25مه یې فاینل میچ و چې ملتان وګټلو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی شئ.